Davan misparim dar barnomai badi Ahmad takal hamkoran boshimiz.
De sahar las baje shwe assalamu alaikum qadr munawridunku de azadi radio yewi bal khparawne ta khraghlast da khparawna za Ahmad takal de qadr Jalalov pa tekhnikilar khona wrandikom. په دې خبرونه کې به واورئ چې چارواکي د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کوي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم لرو. ځوان فکر د ازادۍ راډیو 19 پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدای شئ، خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ. چارواکی وای په تخار ولایت کې له افغان ځواکونو سره په نښتو کې لسګونه وسلوال طالبان وژل شوي دي. افغان ولسمشر هغه امنیتي مامور له دندې لرې کړ چې یو پولیس یې وهلی ډبولی و. او په ویانا کې د سوریه د کړکیچ د حل په اړه د بحث لپاره غونډه نن جوړیږي. بشپړ خبرونه. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار ولایت د والی ویان سنت الله تیمور ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خواجه غار ولسوالۍ کې اوښتي دي. د همداراز وویل په تیرو دوو ورځو کې د خواجه غار ولسوالۍ په نښتو کې څلور ملکي وګړي او دوه سرتیري هم وژل شوي دي.
بیشتر از 30 طالب جنگجو د دو روز عملیات طالره کشته شده، 80شون در
له ډیر شو زیات وسلوال طالبان په تیرو دو ورځو په عملیاتو کې وژل شوی او مړي هلته پراته دي. په وژل شویو کې د تاجکستان او ازبکستان اتبه هم دي. په دې سیمه کې زموږ د ځواکونو په وړاندې تر ټولو زیات مقاومت تاجکستانیان کوي. طالبانو د دولتي چارواکو دا ادعا رد کړې. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې د تخار په جګړو کې د دوی یوازې دوه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. مجاهد وایي چې وسلوالو طالبانو ګڼ شمېر دولتي ځواکونه وژلي او ټپیان کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هغه امنیتي مامور برطرفه کړ چې یو پولیس یې وهلی و. د دوشنبې په ورځ د احمد ایمل قادری په نوم پولیس د نورو امنیتی کسانو لخوا په کابل ښار کې په دې خاطر وهل شوی و چې د په ناسمه لاره د تګ مخه نیولې وه. پر قادری حمله کوونکو ویلي چې د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش ساتونکي دي. ولسمشر غنی له قادری سره پرون وکتل او درې میاشتنی معاش د نام په توګه ورکړ. دا لومړی ځل دی چې یو پولیس د خپل مسؤلیت د ادا کولو په خاطر له وهل کېدو وروسته د حکومت له لوري تقدیرېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب و جذب کم دی. د دفاع وزارت د جلب و جذب د عمومي قمندانې مرستیال ډګروال عبدالبصیر وایي د ملي اردو په لیکو کې د ځوانانو د جلب و جذب تر ټولو ټیټه کچه په میدان وردګو ولایت کې ده. د میدان وردګو د والی ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې ډګروال عبدالبصیر پرون د میدان وردګو له والی سره په کتنه کې وویل دوی د افسرانو په اوږدمهالو او لنډمهالو زده کړو کې د دولسمو ټولګیو فارغان هم جذبوي او د دې ترڅنګ نور ځوانان د سرتیرو په لیکو کې جذبوي. په یاد ولرئ چې نن د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې په ولایت په ولایت پروګرام کې د میدان وردګو ولایت پر ستونزو خبرې کیږي. د سوریه د کړکیچ د څېړنې په مقصد نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې پیلېږي. د څه باندې لسو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او جګپوړي ډیپلوماتان د دغو دوو ورځنیو خبرو لپاره ویانا ته رسېدلي دي. پرون مازدیګر د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره وکتل. ایران چې په سیمه کې د بشار اسد د رژیم تر ټولو مهم متحد هیواد دی، د لومړي ځل لپاره د سوریه په اړه نړیوالې غونډې ته استازی لیږي. تهران او مسکو ټینګار کوي چې اسد باید د سوریه په انتقالي حکومت کې شریک وي، خو امریکا او لویدیز متحدان او همداراز د خلیج هیوادونه له واک څخه د بشار اسد د لرې کېدو غوښتونکي دي. عراقی چارواکی وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلي. دا توغندي پرون د امریکایي پوځیانو پر پخوانی اډه چې ازادي نومیږي ولګېدل. په دې اډه کې اوس د ایران د حکومت یوه جلاوطنه مخالفه ډله مجاهدین خلق دیره ده. یو پولیس مقام وویل چې راکټونه له هوایي ډګره ښه لرې ولګېدل او له کبله د الوتکو په تګ راتګ کې خنډ پېښ نه شو. د پاینه حل کې ویل چې پر اډې د راکټونو د ویشتل کېدو په وجه مرګ ژوبله پېښه شوې ده. هیڅ ډلې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران حکومت مجاهدین خلق تروریستي ډله بولي. د ډلې د ایران او عراق د جګړې پر مهال د ایران له رژیم سره د ضدیت له کبله د عراق ملاتړ کړی و. پاول ریان د امریکا د کانګرس د اساسو د جرګې د رئیس په توګه پرون لوړه وکړه. دی جمهوري غوښتونکي ګوند غړی دی. ښاغلی ریان د دواړو ګوندونو له استازو وغوښتل چې له یو بل سره ګډ کار وکړي. زموږ پر اوګو درون بار پروت دی، نو که تاسو کله دعا کوئ راځئ یو بل ته دعا وکړو. جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو ته او ډیموکراتان د جمهوري غوښتونکو ته دعا وکړي. د امریکا د استازو جرګې د ریاست دوره دوه کلنه ده. له دې مخکې د جمهوري غوښتونکي ګوند غړي جان بونر دوه دورې یعنې څلور کله د امریکا د استازو د جرګې مشري وکړه. د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. د پیسو د نړیوال صندوق دا اقدام به له اوکراین سره د روسیې د پور په لانجه کې مرسته وکړي. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پر هغو اصلاحاتو خبرې کوي چې په نتیجه کې به اوکراین اجازه ترلاسه کړي چې حتی که روسیې ته 3 میلیارد ډالر پور هم ورنکړی شي له IMF څخه به د 15.5 میلیارد ډالر پور ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې اوکراین د دسمبر 1 خپل پور ورکړي. د اوسنۍ پالیسۍ پر اساس د پیسو نړیوال صندوق هغه هیواد ته پور نشي ورکولی چې بل ځای پوروړی وي او ادا کولی یې نشي. او وروستی خبر، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر کړی. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملن یې ملاتړ کوي د شوروي اتحاد د وخت کومسومول او زمرک یاد سرندوی ته ورته ټولنه ده. په دې اړه د پوتین له لورې په لاسلیک شوي فرمان کې چې پرون خپور شو د ځوانانو د چارو فدرالي ادارې ته امر شوی چې دا ټولنه جوړه کړي. دا خبرونه بشپړ خبرونه د ازادۍ رادیو په ویبپاڼه کې کتلی او لوستلی شئ. د ازادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. دا وخت د سهار 10:08 دی. د دې خپرونې تر پایه تر 9 بجو مرکې او راپورونه خپرو. په باورې چې افغان امنیتي چارواکي وایي د تخار ولایت د خاجغار او بهاودین ولسوالیو له تصفیه وروسته به په درقد ولسوالۍ کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات پیل شي. د بشري حقونو ډلې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غواړي چې د کم عمر لرونکي ځوانان د جګړو لپاره نه استخداموي.
فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده.
دا هغه کارپو دی چې وایي د افغانستان ناامنیو روسیا اندېښمنه کړې او د روسي چارواکو څرګندونو په کابل کې اندېښنې راپارولې دي. دا موضوع به په یو تحلیلي راپور کې وڅېړو. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف، اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان اتلان بللي. په دې اړه په کابل کې عکس العملونه څه دي؟ په دې اړه به هم یو تحلیلي راپور واوري. په ځوان فکر 19 پروګرام کې د هلمند پوهنتون د 8 کلیزې په پلمه د دې پوهنتون پر ستونزو خبرې کوو. دا پروګرام د خبرونې په 2 نیمایي کې خپرېږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. افغان چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو په تخار ولایت کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د تخار د ولی ویاند ازادي راډیو ته وویل چې په خواجه غار ولسوالۍ کې په لسګونو وسلوال سخت دریزي چې بهرنیان هم پکې شامل دي له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. ده وویل چې د خواجه غار او بهاودین ولسوالیو له تصفیې وروسته به په درقد کې هم عملیات پیل شي. اسمت څاروان له چارواکو سره د مرکو پر بنسټ د راپور برابر کړی.
په تخار ولایت کې پرون له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې شل وسلوال طالبان ووژل شول او دیرش نور ژوبل شول. په تخار کې نښتو وروسته له دې زور واخیست چې وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره دغه ولایت یوه ولسوالي ونیوله. درقد ولسوالي چې د تاجکستان پولې ته څیرمه په امو دریا کې موقعیت لري، د چهارشنبې په سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. سره له دې چې درقد ولسوالي لا هم د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده، پرون دې ولسوالۍ ته نږدې د خواجه بهاودین او خواجه غار ولسوالیو په جوقودو او چخطو کلیو کې نښتې وشوې. امنیتي ځواکونو د نښتو په ترڅ کې د روزبچه سیمه ونیوله. د تخار د والي ویاند سنت الله تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د درقد د بیرته نیولو لپاره پراخ عملیات لا نه دي پیل کړي. تیمور ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونه غواړي چې د درقد تر بیرته نیولو مخکې د خواجه بهاودین ولسوالۍ تصفیه کړي. د درقد تر څنګ د یوې بلې ولسوالۍ لپاره چې خواجه بهاودین نومیږي تدابیر لرو. هلته تازه دمه ځواکونه هم لیږل شوي. له څو خواوو په درقد کې د عملیاتو لپاره زموږ غور پیل شوی. د درقد په درو خواوو کې آمو دریا دی. هلته موجودې بیړۍ د طالبانو په لاس کې دي. له هوایي عملیاتو پرته ځواکونه هغې خواته اوښتی نه شي. د تخار د والی ویان په عین حال کې وویل چې د دغه ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې هم له وسلوالو طالبانو سره د امنیتي ځواکونو نښتې دوام لري. خواجه غار د کندوز د ارچي ولسوالۍ ګاونډۍ ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې پکې درنې نښتې روانې دي. افغان امنیتي ځواکونو له شاوخوا دو کلونو وروسته د چهارشنبې په سهار د ارچي ولسوالۍ مرکز ونیو. تیمور همداراز وویل چې د درقد د نښتو په ترڅ کې 15 ملکیان وژل شوي او 16 نور ژوبل شوي دي. په ټپیانو کې درې ماشومان هم شامل دي. دا پیښه هغه مهال وشوه چې یوه ګولۍ پر یوه کور ولګېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په افغانستان کې د نامنیو زیاتېدو ځینې سیمه ییز هیوادونه او له هغې ډلې روسیه اندېښمن کړي چې دا ناامني ښایي دوی ته هم ګواښ پیښ کړي. دغه هیواد یعنی روسیه اوس چمتو شوې چې له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي او یا هم دا چې د افغان حکومت په غوښتنه د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړي. دا چې اوس روسیه په افغانستان کې کومو اهدافو ته رسیدل غواړي او د افغانستان په قضیه کې د دې هیواد احتمالي رول ته په کوم نظر کتل کیږي، په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال قسیم سولامل یو تفصیلي راپور برابر کړی. له چارواکو او کارپوهانو سره خبرې کړې دي.
د افغانستان په تړاو د روسي چارواکو روسي څرګندونو د بیلابیلو کړیو ترمنځ بیلابیل نظرونه رامنځته کړي دي. یو نظر دا دی چې د افغانستان په قضیه کې د روسیې د احتمالي ښکېلتیا یو لامل په سیاسي او پوځي ډګرونو کې له لویدیځ سره د دغه هیواد پخوانۍ سیالي ده. خو ځینې بیا په دې باور دي چې په ځانګړې توګه د افغانستان په شمال کې د نامنیو روسیو څپو دا هیواد اندېښمن کړی چې دا نامنۍ د منځنۍ اسیا له لارې د دغه هیواد تر پولو هم ور ورسیږي. په ولسی جرګه کې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی عبدالقیوم سجادی له ازادۍ ریډیو سره په مرکه کې دې ټکي ته هم اشاره کوي چې روسیه له پخوا هم دا لیوالتیا درلوده چې په افغانستان کې خپلې نابشپړې پروژې پای ته ورسوي.
روسیه له یوې مودې نه مخکې هم په افغانستان کې د غیر پوځي، اقتصادي او فرهنګي او یا هم د خپلو ناتکمیلو پروژو په تړاو د حضور لیوالتیا درلوده.
ښاغلی سجادی وایي که روسیه وغواړي د افغانستان په جګړه کې ښکېل سي نو دا به د افغانستان لپاره هم یو فرصت وي او هم کېدلی سي یو ګواښ واوسي. دوی وایي دا کار له یوې خوا د سیمې په کچه له تروریزم سره د مبارزې کرښې پیاوړې کوي او یا هم دا چې ناټو دې ته متوجه کوي چې د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره په خپله د افغان ځواکونو اړتیاوې پوره کړي. بله دا چې کېدای سي دا کار افغانستان یو وار بیا د نړیوالو قدرتونو د سیالیو په ټکر بدل کړي. هغه اندېښنه چې د چارو ځینې کارپوهانې هم لري. د پوځي چارو کارپوه جنرال باری آرز اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بولي، وایي چې په افغانستان کې د داعش راپیدا کېدو روسیه اړ کړله څو د مقابلې لپاره په خپله لاس په کار سي.
زه فکر کوم چې د افغانستان لپاره د داعش نوم د یو حساس ترین مرحلې په نامه دی. زه فکر کوم چې یوه نیابتي جګړه په افغانستان کې پای ته د رسېدو په حال کې ده چې هغه د هند او پاکستان وه، او دا فکر هم کوم چې یو بله نیابتي جګړه د پیل په حال کې ده چې هغه به خدای نخواسته خدای مکړه د امریکا او روسیې تر مابین وي او ډګر به هم د افغانستان.
خو پوښتنه دا ده چې آیا په افغانستان کې عام ولس د دې پلوي کوي چې په اوسني بې ثباته وضعیت کې له روسیې مرسته وغوښتل سي؟ ښاغلی عرس وایي نه یوازې خلک، بلکې ان هغه کړۍ چې د شوروي اتحاد په وخت کې په افغانستان کې له روسي پوځیانو سره جنګېدلې اوس له افغانستان سره د دغه هېواد د پوځي مرستو غوښتونکي دي. یو شمېر نور کارپوهان بیا په افغانستان کې د سترو قدرتونو لکه د امریکا په مشرۍ د ناټو او روسیې ترمنځ د نیابتي جګړې مسله ناممکنه بولي. د سیاسي چارو کارپوه د کابل پوهنتون استاد نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له افغان حکومت سره د یوې ستراتیژۍ او تړون له مخې مرسته کوي چې دا به په افغانستان که در روسیه در مداخله مخوانی سی.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست.
کومه مرسته چه در امریکا متحد ایلاتی کوی هغا در شیکاگو در کنفرانس پر اساس ده دیری روخانه کرخیدی چه حالتن روسیه داخل دایسی او نه هم باید در کار وکری. در استراتیجی که مرسته ده چه در نیابتی جگده مخنیوائی با وکری.
په روسیه کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مقابلې لپاره د روسیې د احتمالي شکلتیا بحث د بیلابیلو کورنیو او بهرنیو کډیو ترمنځ تود سوی دی. خو د افغانستان په قضیه کې د روسیې د دې احتمالي شکلتیا لامل څه دی؟ د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د فدرالي استخباراتو د ادارې رئیس الکساندر بورتنیکوف ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبان او اسلامي دولت ډلې د غړیو راغونډېدو د دغه هېواد پر شمالي ګاونډیو چې د شانګهای د همکارۍ سازمان غړي هم دي د حملې خطر زیات کړی دی. شاوخوا دوې اونۍ مخکې د روسیې د دفاع مرستیال وزیر اناتولی انتونوف هم د چین په مرکز بیجینګ کې د وینا پر مهال له افغانستان څخه د منځنۍ اسیا هېوادونو او چین ته د ورپېښېدونکي خطر په اړه خبرداری ورکړی و. نوموړی وویل چې آیا کابل به د نړیوالو ځواکونو د نشتون په صورت کې په یوازې سر وکړی سي له وسلوالو ډلو سره په خپله خاوره کې مقابله وکړي؟
ښایي د افغانستان خاوره د اسلامي دولت ډلې د اروپکو لخوا د منځنۍ اسیا د ګډو ګټو خپلواکو هېوادونو او د چین اویغور میشته سینکیانګ لور ته د لا پراختیا په هدف کار واخیستل شي. په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي، دا پوښتنه پر ځای پاتې ده چې آیا کابل به له دغو ګواښونو سره په یوازې سره د مقابلې توان ولري؟
خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور له دوام سره سره د کابل لخوا له روسیې د پوځي مرستې غوښتنه هم د پام وړ ده. د افغانستان جمهوري ریاست په وروستۍ کې اعلان وکړ چې د هوایي ځواک او درنو وسلو په برخه کې د روسیې هغو مرستو ته سترګې په لار دی چې دغه هېواد یې له افغانستان سره ژمنه کړې وه. د جمهوري ریاست ویاند سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
افغانستان یو خپلواک هېواد دی او د نورو هېوادونو سره د اړیکو په جوړولو کې هم تام صلاحیت لري. هغه امنیتي تړون چې موږ له امریکا سره کړی د داسې هڅو معنی نه ګرځي. زموږ هیله دا ده چې دا مرستې په افغان ځواکونو ښې اغېز لرلی سي. د دوی په لاس کې ډېر تجهیزات کولی سي ځواکونه د ترهګرۍ په وړاندې جنګ کې پیاوړي کړي.
د دې تر څنګ د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستوم او د افغانستان یو پارلماني پلاوي هم په وروستۍ کې روسیې ته سفرونه درلودل څو له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د دغه هېواد مرستې راجلب کړي. کارپوهان که څه هم په افغانستان کې د تروریزم د مقابلې لپاره د سیمه ییز اجماع رابلل مهم بولي، خو سپارښتنه کوي چې که افغان حکومت روان وضعیت سم مدیریت نه کړي نو دا هېواد به یو وار بیا د سترو قدرتونو د نیابتي جګړو او سیالیو شاهد واوسي.
له افغانستان او د افغانستان او روسیې ترمنځ اړیکې، د افغانستان له ناامنیو د روسیې ویره او هلته اندېښنې په دې اړه تحلیلي راپور مو اورېده. د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه د افغان وسلوالو طالبانو څخه د پاکستاني ادارو د ملاتړ د ادعاو په اړه راپور هم په همدې خپرونه کې لرو. په دې برخه کې یو تحلیلي راپور لرو، خو له هغه مخکې همدا شېبه د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال مشر حاجي عزیز الله فضلی له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. د افغانستان د کرکټ ټیم نن کابل ته را رسیږي. البته د افغانستان د کرکټ ټیم په زمبابوې کې له ډېرې لوی بریا وروسته کابل ته راستنیږي. حاجي صاحب، زما واس کاورې خبرونې ته ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو ومنله. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي کابل ته را رسیدلي تر اوسه پورې کنه؟
مننه تکل صاحب څنګه چې تاسو معلومه ده ان شاء الله نن د افغانستان ملي لوبډله د چلو دوی شته لږ زیات څه په دوی کې او دوی په دوه لسو جې پلازمینې کابل ته رسیږي او ډېر هیوادوال همدغه د انتظار شېبې تېروي اوس د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې ټول چارواکي د دې په انتظار دي انشاءالله چې د میدان هوایي طرف ته برکت کوي د خیر سره دوی به نن د سترې بریا سره خپل هیواد ته رارسیږي
حتمان به د افغانستان په کرکټ بورډ او همدارس د کابل په واټونو کې هیجان د ځوانانو زخت زیات وي د دې لپاره چې د خپلو اتلانو هرکلای وکړي تاسو څه ویني او ستاسو ترتیبات څه دي د نننۍ د دوی د راتګ لپاره
واکن چې افغانستان ملي لوبډله خو همیشه تاسې جریان کېدی چې په اکثره هیوادونو کې دوی بریاوې راوړي خو دا بریا داسې بې سارې بریا ده چې هیچا تصور هم نشو کولای یقینا د کابل په ټولو ناحیو کې ټول د کرکټ مینهوال په انتظار دي او مختلفې ګاډي ورسره دي د لوبغاړو عکسونه او بینراني ورسره دي دوی به د میدان هوایي طرف ته ځي او خپل لوبډله به په ډېر شان او شوکت سره بدرکوي هغه افغاني طریقه او عناناتو سره بیرولې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې ته به رارسېږي بیا به دوی ته انشاءالله اولادیز یو ځانګړی پروګرام نیول کېږي تاسو معلومه ده چې مثلا دوې ورځې موږ وخت لرو بعد هغه نه بیا شپږیزه سیالۍ شروع کېږي نو واقعا چې دا یو ډېره غټه ستره بریا ده او د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې تصمیم نیولی دی چې په ډېر شان او شوکت سره د دوی استقبال وکړي او د دولت چارواکو هم ټول امنیتي تدابیر نیولي دي انشاءالله زه امیدوار یم چې په ښه مسولیت سره به موږ د خپل لوبغاړي او خپل دغه سره ورسو جایګه سره ورسو او په ډېر غټ استقبال سره انشاءالله
پر بنرونو او خوشحالیو سربیره اتڼونه هم پلان شوي دي همداسې ده
بالکل اتڼونه دي ډولونه دي او ډېر ځوانان راغلي دي دا اوس هم د کرکټ بورډ مخته تقریبا کدوتو هم چې په لسخونو ګاډي رارسېدلي دي زه هر یو سره خپل بنر لګېدلی یا دا اتڼ تیم او ډولو سره وي چې د دوی یو بې ساری استقبال وکړي وکن تکل صاحب تاسو معلومه ده چې د اوس پر د افغانستان په 2000 کلن تاریخ کې لومړی د کرکټ تیم چې د سی یو واسه وا ما ته ورکړه چې هغه چا تصور هم نکوي چې څومره مرد دوی استقبال وکړي په خپل افغاني طریقه باندې دا به نور هم کم وي ځکه چې یوازې نه دوی د تاسو ګوري چې بغیر د دې نه چې موږ د زلزلې غم څپلو اوازونه اورو او هغه د جنگونو اما دوی یو ځل د ټول افغانستان هغه د خفګان بڼه بدله کړ ټول خلک په خوشحالي باندې راوړل
بلې اجي صاحب زمنان غوښتل مې مخکې لیدې چې تاسو لاړ شئ ورستې پښتنه له تاسو وکوم چې د زیمبابوې د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا ولې اهمیت لري دا راته ووایي او بیا به تاسو ته لاړ شئ چې خپلو ترتیباتو ته ورسیږئ
مننه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د 2019 کال پورې د افغانستان کرکټ ټیم ته یا د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ته دغه یو تګلارې یا کریټریا ورکوسته
بلې مونږ ستاسو آواز نه اورو ستاسو آواز قطع شو حاجی صاحب عزیز الله فضلی زمونږ آواز نه اورئ تاسو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال مشر حاجی عزیز الله فضلی سره می خبرې کولې خو له بده مرغه ټلیفون په ورستۍ شیبه کې که څه هم موږ زیات معلومات له دوی نه ترلاسه کړل مګر په ورستۍ شیبه کې زموږ د ټلیفون لیکه له دوی سره قطع شوه سوال دا و چې د افغانستان د کرکټ د بورډ دا بریا د زیمبابوې په وړاندې ولې مهمه ده د ځینو څارونکو په نظر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اسوسییټ غړی دی د کرکټ د نړیوالې شورا اسوسییټ غړی معنی ده چې زمینی غړی دی خو زیمبابوې د دې شورا اصلي یا دایمي غړی هیواد دی او دا اولین ځل دی چې یو زمینی یا فرعي غړی د دې شورا یو دایمي غړی ته په دې لړۍ کې چې په زیمبابوې کې ترسره شوی و او په هغه کې درې یورزنه 50 اوریزه لوبي پلان شوی وی لاغونه هم ل 15 لوبي پلان شوی وی درې افغانستان وګټلې او دوه زیمبابوي او په دوه شل اوریزو لوبو کې هم دواړه افغانستان وګټلې او ځکه د څارونکو په نظر دا لوبه د افغانستان لپاره خورا مهمه او تاریخي ده قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د خبرونه په دوام کې به مو د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د رارسیدو له جریانه هم خبر کړو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د ولسی جرګې اداري پلاوی او یو شمیر افغان کارپوهان د طالبانو په اړه د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار او د هغه هیواد د پخوانی ولسمشر وروستۍ څرګندونه د امتیاز اخیستو یو هڅه بولي. سرتاج عزیز تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او له دې سره سم پرویز مشرف، اسامه بن لادن او طالبان د پاکستان اتلان بللي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي چې د پرویز مشرف څرګندونې دا ثبتوي چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی. افغان کارپوهان وایي په داسې وضعیت کې له پاکستانه د سولې په اړه همکاري غوښتل د ځان غولولو په معنا دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې دوه مرستیال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاکار وروستۍ څرګندونې ردوي او وایي چې اوس هم هغه هیواد اتیا پسلو کې پر افغان طالبانو کنټرول لري. سرتاج عزیز د پاکستان له رسنیو سره تاکید کړی چې په افغان طالبانو کنټرول نه لري او پرویز مشرف هم ویلي چې اسامه او طالبان د پاکستان اتلان وو. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پرویز مشرف خبرو ثابته کړې چې پاکستان د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي.
په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر دا دی چې موږ څو ځله ویلي چې د دوی دا ډول څرګندونې د دوی په زیان دي. د دوی اعتراف نړیوالې ټولنې ته هم ثابت شوی. زموږ حکومتونه ویل چې پاکستان د افغانستان په چارو کې جدي مداخله کوي چې دا هر څه د مشرف له خبرو څرګندېږي.
پرویز مشرف یو بهرنی رسنۍ ته ویلي چې پاکستان په 1990 میلادي کلونو کې طالبانو ته زده کړې ورکړې او له روسانو سره د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل. نو له همدې امله طالبان د حقانی شبکه اسامه بن لادن او ایمن الزواهری د دې هیواد له اتلانو څخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د تیرې چهارشنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز د دې هیواد له تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ټینګار کړی چې هیواد په افغان طالبانو هیڅ کنټرول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حکومت او یو شمېر افغان کارپوهانو تل تاکید کړی چې پاکستان د طالبانو ملاتړی دی او په هغوی بشپړ کنټرول لري. د دغو کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود د پاکستان د پخواني ولسمشر مشرف او سرتاج عزیز د وروستیو څرګندونو په داسې تبصره کوي.
مشرف
مشرف په یو ډل غوښتي څو نړۍ پوکړي چې موږ په سړې جګړې کې ستاسو سره یو ځای یو. دغو کسانو ته موږ ستاسو په مشورې ځای ورکړی وو او اوس تاسې پاکستان نقد کوي. د سرتاج عزیز د څرګندولو په اړه زه فکر کوم د امتیازاتو له اخیستو پرته به کومه سیاسي معنی نه لري.
ښاغلی داود همدارنګه وایي که چیرې پاکستان له طالبانو ملاتړ نه کوي نو په تیرو څوارلسو کلونو کې دومره وړه ډله څه ډول توانیږي چې د افغانستان له 350,000 امنیتي ځواکونو او د یو شمېر بهرنیو سرتیرو په وړاندې څه ډول مقابله وکړي. موږ غوښتل په دې اړه د افغان چارواکو نظر واخلو خو بیا هم له پرله پسې هڅو سره سره ونه توانېدو چې په نظر اخیستلو یې بریالي سو. خو له دې وړاندې تل افغان حکومت پاکستان د تروریزم په ملاتړ او د افغانستان په چارو کې په لاسوهنه تورن کړی وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبد الواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې د کرکټ لوبغاړي ستایلی او لیکلی دی زموږ ملي اتلانو نن بیا د خپل هیواد بیرغ پر ټوله نړۍ ورپاو او افغانستان ته خوشحالي راوړه. د لیکي چې مبارک دی وی ټولو افغانانو ته. په نورو موضوعاتو چې اوریدونکو اس ام اسونه را لیکلي، حمید الله وطنوال د اورزګان ولایت د چورې ولسوالۍ نه لیکي، هغه خلک چې اروپایي هیوادونو ته روان دي، جنگ خو په ټول هیواد کې دی، دا چې پاتې دي آیا دوی افغانان نه دي؟ د لیکي چې جرمني باید د خلک خپل هیواد ته پرېنږدي. یو بل اوریدونکي د هلمند له مارجې ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس لیکلي، زما په نظر د شمال د ناامنیو اصلي عاملین غیر مسؤول وسلوال دي. قاری هستی خان تندر د هلمند تخلي کلی په شمال کې د نامنې او سبب قاچاق براندی او بای او یاد چارواکو ظلم دی چې د خلکو سره یې کوي. انجینیر عبدل حدیم د الینګار ولسوالۍ خلی کې د شمال جګړې د زیاتېدو وجه د ملیشو له رامنځته کېدو سره تړاو لري. او سمیع الله د کونړ له دانګام ولسوالۍ خلی کې په شمال کې د سیمې استخبارات په جنگونو کې لاس لري. وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې د ځوان فکر د اونیز پروګرام د اونیزو بحثونو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خو دا شیبه د خبرونو لنډیز واورئ. د تخار ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د تخار د والي ویان ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو ته دا تلفات په خاجغار ولسوالۍ کې په جګړه کې اوښتي. د افغانستان دفاع وزارت وایي میدان وردګ هغه ولایت دی چې تر ټولو ولایتونو ملي اردو ته پکې د ځوانانو جلب جذب لږ دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم زیمبابوې ته له ماتولو وروسته نن هیواد ته راستنیږي. په پام کې وه چې د کرکټ ټیم شیبه مخکې کابل ته رارسېدلی وای، خو د هوا د خرابۍ له کبله دوی په دوبۍ کې یو څه نور موده هم پاتې شول او ټاکل شوي چې د غرمې په 12 بجو به د دوی الوتکه کابل ته راورسیږي. د سوریه د کړکیچن وضعیت د څېړنې په اړه نړیواله غونډه نن د اتریش په مرکز ویانا کې پیلېږي. عراقي چارواکي وایي د بغداد نړیوال هوایي ډګر ته نږدې پر یو پخوانی پوځي اډه لږ تر لږه 15 توغندي لګېدلې دي. دا هغه ځای دی چې اوس د ایران د حکومت یوه جلاوطنه مخالفه ډله مجاهدین خلق پکې دېره دي او پخوا د امریکایي پوځیانو اډه وه. پال ریان د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د مشر په توګه پرون لوړه وکړه. ښاغلی ریان پرون د دواړو ګوندونو له استازو غوښتل چې له یو بل سره په ګډه کار وکړي. د روسیې د هوایي چلن ادارې د دې هیواد او اوکراین ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ په اړه د خبرو د دوام وړاندیز کړی. د پیسو نړیوال صندوق وایي ژر به د پور ورکوونکو په د پور ورکولو په پالیسۍ کې بدلون راولي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ځوانانو د یوې نوې ټولنې د جوړېدو امر کړی. د ځوانانو دا ټولنه چې کرملن یې ملاتړ کوي د پخوانی شوروي د کومسومول سازمان ته ورته ټولنه ده. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم یو بل راپور. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د 18 کلونو څخه د کم عمر ځوانانو پر استخدام اندېښنه ښیي. د بشري حقونو کمیسیون غړي وایي چې دا کار د ماشومانو له حقونو سرغړونه ده او په اوږده مهال کې بدې پایلې لري. د کورنیو چارو وزارت وایي ښایي په ځینو مواردو کې دا ستونزه لیدل شوې خو په مجموع کې اوس دا ستونزه حل شوې او شرایط ورته محدود شوي دي. په دې اړه د یوسف خان زدران مفصل راپور واوري.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د جنگ لیکو ته د ماشومانو استخدام د ټولو نړیوالو معیارونو خلاف عمل بولي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د سیمه ایز دفتر مسؤل شمس الله احمدزی د پنځمه پورز لزدي رادیو سره په خبرو کې د جنگ له ټولو ښکېلو خواو څخه وغوښتل چې د نظامي اهدافو لپاره د ماشومانو له کارولو ډډه وکړي. هغه وایي چې د سیمه ایزو پولیسو په لیکو کې دا مسله ممکن ډېره وي او د ده په وینا چې ځینې شواهد ښیي وسلوال مخالفین هم په نظامي عملیاتو کې له ماشومانو ګټه اخلي.
ماشومانو استخدام د مطلب قوتونو پولیسو کې دا د بشري حقونو د اصولو او معیارونو په خلاف عمل ده. مخالفینو د هغه قسم چې د افسوس نه کوي هغونه استفاده کوي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو په توګه مې غوښتنه ده د دولت او د دولت د مخالفینو دا ده چې د ماشومانو د استخدام د دوی ډډه وکړي. ولې ماشومان هغه قسم چې دوی دې ته ضرورت لري چې دوی د خپل د زده کړو نه مستفید کړي.
دا اندېښنې د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته څرګندېږي چې ګویا وسلوال طالبان د خپلو لیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره ماشومان استخداموي او د انتحاري حملو لپاره له همدوی ګټه اخلي. په دې وروستیو کې د دغې ډلې مشر ملا منصور د یوه غږیز پیغام له لارې هم خپلو پلویانو ته دا موضوع یاده کړي او ورڅخه یې غوښتي چې په خپلو لیکو کې د کم عمره کسانو له استخدامه ډډه وکړي. له دې وړاندې د بشري حقونو ملاتړو یو شمېر ادارو او ملګرو ملتونو هم په جنګي فعالیتونو کې د 13 کلونو څخه د کم عمره کسانو له شتون خبرداری ورکړی و. د ملګرو ملتونو یو راپور چې درې میاشتې وړاندې خپور شوی ښیي چې په افغانستان کې د ماشومانو له عمده ستونزو څخه یوه یې دا ده چې په کم عمر کې جنګي لیکو ته جذبېږي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې راغلي چې په 2013 میلادي کال کې 13 کلونو ته نارسیدلي شاوخوا 100 ماشومان د امنیتي ځواکونو په لیکو کې جذب شوي وو. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په شخړو کې د ماشومانو څخه استفاده اوس هم یوه جدي اندېښنه ګڼي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان سید معروف همدرد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ټولو خواوو غږ وکړ چې ماشومان په خپلو لیکو کې جذب نه کړي.
هر هر چې د ماشومانو استخدام کوي په دې اړه یونیسف تشویش لري او په ټولو شکیلو غاړو باندې غږ کوي چې د ماشومانو په وړاندې ټول حقوق باید په نظر کې ونیول شي او د ماشومانو استخدامول په جنگي او امنیتي برخو کې باید بند شي.
خو له دې ټولو اندېښنو غوښتنو او هیلو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې له مسلسل کار او شرایطو له سم تطبیق وروسته اوس دا ستونزه حل شوي او له عمره کم کسان خپل لیکو ته نه جذبوي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملي پولیسو کې او محلي پولیسو کې د زیرستن مسله دا حل شوی دی او اوس مهال هغه برنامه او پلانونه چې موږ په تېرو څو کلونو کې لاسته نیونیول عملي مکړل نو زمینه دې ته ډېر محدود شوی چې د 13 کلونو لاندې کسان صفوف کې راشي.
ښاغلی صدیقي وایي چې که څوک په دې اړه چې په سیمو کې له 13 کلونو څخه د کم عمر ځوانان په یو نه یو ډول پولیسو ته داخل شوي دوی به یې شکایتونو ته رسیدګي وکړي. د ماشومانو څخه هر ډول ناوړه استفاده د امنیتي ځواکونو وسلوالو مخالف فینو پولیسو کې د غوی جذب په ټولو ملي او نړیوالو قوانینو کې جرم ګڼل کیږي. په اوس وخت کې افغان حکومت ژمنه کړې چې د ماشومانو حقونو ته به پاملرنه کوي او د 13 څخه د کم عمر کسان باندې امنیتي ځواکونو پولیسو کې نه جذبېږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. البته د مخام په او بجو د ازادي رادیو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلېږي چې د ازادي رادیو تر پایلا یعنی د سهار تر او بجو پورې دوام کوي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه پورستی برخه کیو. تاسو د ځوان فکر د اونیس پروگرام اوریدو ته را بولم.
السلام علیکم. هلمند پونتون وکلن سو دا پونتون 2015 ماسلین لري چې د څلور راوی استادان له خوا درس ورکول کیږي خو ودانی نه لري. ویل کیږي من پونتون تر اوسه خپلواک نه دی او لا هم د کندهار په پونتون پر تړل لري. په تیر وکلونو کې د نړیوالو لخوا په میلیاردونو ډالر نه یوازې په ولسوالیو کې د عملیات پر مهال په او پراتې پی ډول په یو شمېر پروژو ولګول سول، بلکې د ولایتي بیا رغونې ډلې یا پی آر ټی تر څنګ په کلونو د لوړو زده کړو د وزارت په انکشافي بودیجه کې هم د هلمند پوهنتون ودانۍ لپاره پیسې پیدا نه شوې. د نن په ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون پر مشکلاتو خبرې کوو. په دې ځوان فکر کې د هلمند پوهنتون ځوان استاد مستر نور احمد ایمل، د دې پوهنتون محصل فاروق اعظمي او خبریال زین الله ستنگزیر سره ملګری دي. غواړم لومړی پوښتنه د پوهنتون د استاد نور احمد ایمل څخه وکړم. استاد، د هلمند پوهنتون اوسنی ماحول چې تعمیر هم نه لري طبعا او د نور خلق په تامرونو کې تاسو درس وایي، سیاده یو بلی ادارې په تامرونو کې تاسو تدریس کوي، دا څومره بل اخرت د ادارې بهیر ترڅنګ په درس بهیر کې د ګډوډي وایي کیږي؟
رښتیا هم د هلمند پوهنتون کچیر د هلمند پوهنتون پر لږ پر شالید باندې باسو کې هلمند پوهنتون د لاسو شپږتیا کې بنسټ شو، درس وایي په واټه کې په رسمي ډول سره فعالیت پیل کړی دی او تقریبا اته کال کې شي په هلمند ولایت کې فعالیت لري. د افغانستان افغانستان د تقریبا څلور ویشت ولایتونو څخه دلته موږ محصلین لرو، خو له بده مرغه که چیرې اوسنی وضعیت درته وایم چې موږ په ډیرو بدو حالاتو کې قرار لرو. دغو بدو حالات موږ مجبور کړل چې تر مرکز کابل پورې لاړ شو، پوهنتون وتړو. که زه اوسنی حالات د پوهنتون درته انځور کړم، هلمند کې موږ تقریبا 2500 تنه زده کړیالان لرو چې په دې ډله کې یو نیم سل انجونې دي. نو داسې حالات چې موږ په کټ په ټوله پوهنتون کې اته درسي خونې ولرو، نو د دوی ځای پر ځای کول به ډېر له ستونزو سره مخ وي. یعنې څوک خپل انځورولی شي؟ موږ سیمپونه ډېر واړه سیمپونه دي، کوچني سیمپونه دي. په داسې سیمه کې موږ 80-85 نفره کښېنولي دي، او په داسې حال کې چې په دې کې انجینو هلکان ګډ وړ دي، استاد په سیمه کې حرکت نشي کولی، په هغه سیمه کې محصلین په فعاله ډول سره ټوله برخه نشي اخیستلی، او دغه مشکلات ټول دي. حتی موږ د دغو ستونزو له امله پوهنتون دوه ټیمه کړی دی، چې ځینې پوهنځۍ مو ساري کړي دي، ځینې پوهنځۍ مو د ماپښین لخوا کړي دي. د برق ستونزې یو طرف، د انټرنیټ ستونزې بل طرف، دا ټول دي دغه مشکل چې موږ لرو. بل لویه ستونزه ده کله چې موږ د پوهنتون لپاره د ودانۍ یا د ځمکې غوښتنه کوو، یا د مستازانو لپاره د برسونو غوښتنه کوو. مرکزي حکومت یا د لوړو زده کړو وزارت لویه بهانه دا ده چې هلمند پوهنتون تر اوسه پورې لا د لوړو زده کړو موسسه ده، دا باید پوهنتون واوړي. او په داسې حال کې چې د کیفیت له نگاه څخه زه په ډاډ سره وایم، او دا یو ډول چیلنج ورکوم د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته چې موږ ارزش پوهنتون دی، کابل پوهنتون به ټول ته پرې د کیفیت له نگاه څخه زموږ پوهنتون چې هغه څه مساعد کړي دي هغه په ډېرو پوهنتونونو کې نشته. د تضمین کیفیت کمیټې له مخې چې موږ څه په خپل پوهنتون کې رایج کړي دي، یا موږ پر هغه باندې پلې شو د کریکولم او چپسونو له مخې بهترین دی.
نو اوس پوښتنه درته پیدا کېږي، تاسو د کیفیت ډاډ ورکوي؟ د محصلینو شمېر هم کافي دی، او د هیواد د ډېرو ولایتونو کسان دلته راغلي دي، نجونې هم شتون لري، استادان هم شته. راستي مو په اندازه تاسو خپل وایئ چې په سم کې دومره محصلین ناست چې استاد حرکت نشي کولی درس وایي. بیا ستونزه په چا کې ده؟ مرکزي حکومت کې ده، د لوړو زده کړو د وزارت په بېلابېلو وزیرانو کې چې دلته مقرر شوی، او که خپله د هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدله چې خپلې غوښتنې په وجه حسن باندې مطرح کړي او خپل ځان ته خپل غم وخوري.
مهمه خبره ده که زه وایم چې ستونزې دا نه وایم چې کد هلمند مخکنی اداره و رهبری و د پانتون مخکنی اداره، د مخکنی اداره کد محلی حکومت اداره و یا په وزارت کې همدارنګه په کندهار پانتون کې، موږ په لومړی قدم کې باید سړی هغه نیوکه پر ځان باندې وکړي. زه واقعیت وایم چې په لومړی سرکش پانتون فعال سو، خامخا پانتون و په هلمند کې لومړی ځل و، په اداره کې به ستونزې وې هغه وایي، خو تر څنګ ډېر زیاته پاملرنه د محلي ادارې لخوا پوهنتون ته نه ده سوې. تاسو ته بهتره معلوم ده چې په هلمند کې، هلمند د افغانستان دغو ولایتونو له ډلې څخه دی چې ډېرې شاړې دښتې لري، اوارې ځمکې لري، غرنۍ نه دي. په داسې حالاتو کې چې هلمند لویشت په لویشت مځکه تقسیم سوله، د هلمند لپاره یو ځانګړې د ښار ته په امن کې یو سیمه ځانګړې نه سوله. بیا هم په داسې حال کې چې موږ ته تقریبا د ښار څخه 12-13 کیلومتره لرې د ناصراج په سیمه کې چې هغه د جنګ کرښه ده، سره کرښه ده، هلته ځمکه ورکړل شوې ده چې هغه هېڅ د استفادې وړ نه ده چې موږ ته استفاده وکړو. نو پړه په لومړي سر کې اداره نسبتا ضعیف وه، خو بیا هم خپل هڅې خپل تر توانه پورې کړې دي. محلي اداره د هغه وخت چې پوهنتون اساس شروع شوی دی، بیا راوروسته په مخکنیو کې ډېرې زیاتې ستونزې چې پوهنتون ته توجه نه پاملرنه ده کړې. همدارنګه کندهار پوهنتون، هلمند پوهنتون چې کله فعال کېدی، د کندهار پوهنتون پورې تړلې وه رشته وه یا فعال وه. نو کندهار پوهنتون په خپل برخه کې هلمند پوهنتون ته پاملرنه نه ده کړې، ځکه چې دوی ته به انکشافي وه دی بودیجه از موږ معاشات د کندهار پوهنتون څخه راتله. په دې برخه کې هم کندهار پوهنتون ته که څه هم زموږ په حق راغلی انکشافي بودیجه کې، زموږ له پوهنتون سره شریک سوی نه دی. زه یعنی په ډاګه وایم چې کندهار پوهنتون هم په دې کې ستونزه لري، او لویه ستونزه چې په دې راوروستیو کې د دوو درو کلونو راپه دېخوا کې چې موږ له کندهار پوهنتون څخه بیل سوي یو په هغه چارو کې، او زموږ اوسنۍ د پوهنتون اداره ډېره فعاله ده، یعنې استادان په همغږه دي او د پوهنتون لپاره مو هڅې کړې دي تر مرکز کابل پورې. خو هم په سلګونو پیشنهادونه موږ د انکشافي بودیجې لپاره کړي دي، له بده مرغه د وزارت د بېغورۍ له امله منل سوي نه دي، یا موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی، زموږ د ستونزه نه ده حل کړې. او تر څنګ بله مسله چې ډېره مهمه مسله ده، د هلمند پوهنتون لپاره 1.5 میلیون ډالر مواد مخدر چې هر ولایت ته مواد مخدر په بدل کې ورکوي. هلمند پوهنتون ته یو نیم میلیون ډالر ځانګړی شوی وه. دغه مسله تر اوسه موږ خپل د وزارت سره شریک کړی چې دغه پیسې په یو ډول توافق د مواد مخدر له وزارت څخه زموږ ته ځانګړی شي. دوی ندي توانېدلې تر اوسه پورې. خو ستونزې ډېرې زیاتې دي دغه ټول ارګانونه ملامت دي. خو لویه ستونزه زه فقط پر دوو ارګانونو راچوم چې یو د وخت د هلمند محلي اداره وه چې توجه هلمند پوهنتون ته هېڅ نه ده کړې او وزارت
تاسو د ځوان فکر د لارې د ازادي راډیو څخه د هلمند پوهنتون د ودانۍ په شمول پر هغه ستونزو باندې چې محصلین او اوسنۍ اداره لري بحث اوري. استرګزیسب که تاسو ترسم ولې څه فکر کوئ په دې دیارلس کلونو کې د پیاټګانو د پیسو تر څنګ چې د بیارغونې په برخه کې لګول کېدی په ځینو سیمو کې د بهرنیو ځواکونو خپلو پراتې په پیسې چې بادولې او په عین حال کې خپله هغه بودیجه چې د نړیوال ټولنې د لارې وزارتونو ته ورکول کېده وزارتونو خپل بودیجه درلوده ولې د دې دومره پیسو او د دې دومره مصارفو تر څنګ چې وسوله هلمند پوهنتون اداره ونه توانېدل یا هلمند پوهنتون ودانۍ تر اوسه پیدا نه کړه؟
پوهنتون نه یوازې چې درسي خونو ادارې او دغه برخې ته ډېره اړتیا لري. پوهنتون ماحول باید داسې جوړ وي چې محصلان وکولی سي په اسانۍ سره په ښه ډول سره خپل مطالعه وکړي زده کړه وکړي او هغه پروګرامونه چې دوی لري هغه پر مخ بوځي. خو متاسفانه په تېرو اوو اتو کلونو کې چې دغه پوهنتون دلته ایجاد شوی دی دا یو ډېر نیک کار وسو ښه کار وسو. په معنوي لحاظ استاد یادونه وکړله یعنی دا پوهنتون اوس که موږ د یو ډېر اغه شو پانتونو سره موږ مقایسه کولای شو چې شو درسونه پکې کړی یعنی شو درسونه دی ما د ماسمو سره خبرې کړې دي غوی د ازری په برخه کې د درس ویلو په برخه کې د امتحان اخیستلو په برخه کې واقعا زه خپل ورته خوشاله ما خوشبینه ما د استادانو شمه حل جوړ کړی دی شو سیستم جوړ کړی دی. دا چې ولی ولتوانیدل چې د پانتون د پاره ودانی جوړ شي ما حل جوړ شي لیلی جوړ شي او هغه امکانات چې د یو پوهنتون دپاره اړین وي جوړ شي. په دې کې ځینې ستونزې مشکلات وي مخکې مې یادونه باندې وسوله. اول خو دغه نږدې وختو کې د دغه پوهنتون استادان اکثره ولاړه کابل ته د نواتې زاري مشران ته وکړل چې موږ دغه مشکل زموږ مشکل را حل کړي. زه وایم که دغه مشکل د هغې ورځې څخه چې دوی پوسی وایي چې موږ ته ودانۍ نه جوړیږي از موږ دا مشکل نه حل کیږي په وار وار سره خپل د ادارې هڅې کړي وای یعنی څو ځله دغه ډول پوهنتون دروازه تړلې وای تر کابل پورې تللې وای. زه فکر کوم اداره مجبوره کېدله محلي اداره مجبوره کېدله مرکز مجبوره کېدی چې د دې پوهنتون د ودانۍ مشکل حل کړي. خو دوی دا کار زه فکر کوم په دغه ډول سره چې وسې وکړي مخکې نه وسوي یعنی زه په دې باور یم چې د وس حرکت د دوی بې ځای نه دي. نو دوی باید هڅه کوشش وکړي لکه مخکې چې یادونه وکړله د شمه حول د جوړېدو لپاره دي یو پراخه او اوږدمهاله فکر وکړي. که چیرې مرکزی دولت خپل اړوند وزارت یا د مواد مخدر لارې هغه پیسې چې دوی ته ورکول کیږي هغه د دوی د ودانۍ د جوړېدو لپاره ورکول کیږي دوی ته ورکول چې په اختیار کې ورکول شي دوی په ډېر غور سره دغه ودانۍ ځای انتخاب کړي.
یعنی تاسو د خبرتو ملمیر چې د دې پوهنتون د ودانۍ پر ځکه باندې هم کشمکشونه د دې ودانۍ د زندېدو باعث و.
اوس خبره بدی کده چې بدی شک نسته مخکې یادونه وسوله چې پراخه ځکه غصب سولې فساد وسو پوهنتون ته ولې ځکه ورنه کول سول او هغه ځکه چې د دوی سره خوانی ولسمشر ژوند وکړ نه پېژم اویا جریبه وکړه پنځه اویا جریبه ځکه و هغه دې هم خپل پلاس کې واخلي د موقت وخت د پاره دی ودانی په جوړ کی مګر د پانتون د دایمي ودانی د پاره ز فکر کوم شنه دی. په دې خاطر باندې دوی ماحول دلته نه لري د مطالعه ځای نه لري د لیلو ځای نه لري د پارکینګ او د پانتون د پاره ډیر ارتیا یو سچ دوی په خپل مالوم دي هغه ځای چې وس دیوال باندې را چاپېره کیږي د کندهار او هلمند په لار د سرکار په سیمه کې ورته ځای ځانګړی شوی دی. په دې دوی ډیر ټینګار وکړي چې امنیت ټینګ شي او هلته دوی د پاره ودانی جوړ شي او هلته د ټول څه چې په یو معیاري پوهنتون کې په کار وړل کیږي هغه هلته جوړیږي. دوی کولی شي چې بیا خپل مشکل دا کېدای شي هلمند تاریخ ته وګوري په دا نږدې څلوېښتو پنځوس کلونو کې اخواته زموږ د مکتب فارغین به پوهنتون ته ما اورېدلي یعنی موږ دغه عمر خلک نه یو پوهنتون ته به په خپل د دولسم په دغه باندې تله په امتیاز باندې تله ځکه دلته ډېر ښه ماحول و ډېر ښه یو وخت به بیا داسې دا به د علم تمدن او د پرمختګ یو مرکز وي بیا به موږ د پانتون لپاره بیا به هم ځای نه لرو، بیا به هغه امکانات چې موږ د لنډمهاله وخت لپاره فکر پر کوو بیا به هغه نه وي. هغه ځکه چې اوه سوه جریبه ځمکه ده، اته سوه جریبه ځمکه ده، هغه باید دوی خپل په لاس کې ونیسي. هغه باید دوی مثلا دوه سوه کاله مخکې کېدای شي موږ دلته د نړۍ په کچه باندې کېدای شي موږ داسې یو مرکز دلته ولرو چې خلک راځي دلته روزل کېږي، د ماسټرۍ دپاره پروګرامونه وي، د پانتون دپاره. دې برخه کې دي دوی بیا هم هڅه وکړي تر قابله دي ولاړ شي، په یوازې په محلي ادارې په پیشنهادونو باندې نه کېږي.
ډېر مننه کوم سترنګ زی صاحب، تا ته ورسره ځم. د هلمند پوهنتون یو تن محصل فاروق اعظمي، تاسو سره ځم. تاسو تقریبا دلته یو نیم کال کېږي درس وایس، دا معلومه خبره ده چې یو محصل د درس ویل لپاره ښه ماحول ته ښه په ذات ته اړتیا لري، پراخ سم ته څه ډول دی ستاسو وضعیت، څه ډول دی که تاسو د خپل نظر راته انځور کړئ. تاسو نور پوهنتونونه هم لیدلي، د کابل پوهنتون ته هم تللی، کندهار ته هم تللی، د هلمند پوهنتون ماحول څه ډول ماحول دی؟
تاسو مخکې موږ واورېدل چې د هلمند پوهنتون په 1980 کې یعنی د تاسیس څخه 8 کاله پوره کېږي، تر اوسه پورې ځانګړې ودانۍ نه لري. نو کله چې یو پوهنتون ځانګړې ودانۍ ونه لري، د ځان لپاره ودانۍ ونه لري، نو هلته به ښه چاپېریال د درس لپاره څنګه وي؟ یوه خبره مهمه دا ده چې موږ د تدریس په بهیر کې ښه استادان لرو، شت تدریسی بهیر دی او هر څومره د تدریس په اړه د افغانستان نور پوهنتونونو په معیار برابر دي، خو موږ لوی ستونزه هغه د ودانۍ نشټوالی دی چې نه هلته موږ سم سیمپلرو. په یو سیم کې موږ اتیا سل کسه په یو سیم کې موږ کښېنو، دلته به نو هغه درس څنګه زده کړل شي؟ محصلین به څنګه له استاد څخه ګټه واخلي؟
تاسو فکر کوي من هیڅ د یو محصل فکر کوي د پوهنتون اړوند ادارې د دې ودانۍ د جوړولو او د مرکز د توجه جلبولو پینل کې د ډونر د توجه د راغونډولو لپاره کافي عالي څلې کړي دي؟
دا داسې خبره د مخکې ورباندې بحث وسو، کېدای شي دوی به مخکې د پوهنتون ریاست به په دې برخه کې کار کړی وي، خو مخکې بحث وسو چې د وخت محلي ادارې او د مخصوص ما په نظر تر ټولو مهمه دا ده چې هلته وزارت توجه ورته وکړي، او د وزارت توجه په دا تېرو 8 کلونو کې نه ده سوې. یو بل هلمند پوهنتون په کندهار پوهنتون پورې مربوط پوهنتون و، په هغه پسې تړلی پوهنتون و، تر اوسه پورې پوهنتون ته ارتقا نه ده کړې. د هلمند پوهنتون د لوړ زده کړو مؤسسه ده تر اوسه پورې، نو دغه ځینې ستونزې وي. او د دوی دغه اخیرنی اقدام چې دوی کابل ته ولاړل، هلته د لوړپوړو مشرانو سره ولیدل، هغوی ځینې وعدې ورته ورکړي دي. موږ خوشبین یو چې دغه وعدې تحقق پیدا کړي او هلمند پوهنتون د یوې ښې ودانۍ خاوند شي.
مننه فاروق اعظمي. استاد نور احمد ایمل، دلته وویل شو چې هلمند پوهنتون ودانۍ نه لري، بیا هم درسي بهیر لري، په یو خونه کې اتیا نفره ناست وو. دا 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 نو درس د تدریس چیرې کېږي؟ چیرې کښېنئ تاسو؟ د چا په ودانۍ کې کښېنئ؟
مهمه خبره ده، موږ کور ودان باید دوی څخه موږ مننه وکړو. د معرف ریاست چې موږ ته دوی ودانۍ دوه بلاکه موږ په اختیار کړه کړي چې یو اداري بلاک دی، بل څخه موږ د لیلې استفاده کوو، او تر څنګ یې د عالي درمعلمین څخه چې موږ ته یو منزل را کړی چې پاکې شپږ وسیم په دې چې موږ د هغه څخه په تدریسي چارو کې استفاده کوو. د دوی کور ودانون په دغه یعنی موږ د معرف وزارت څخه د هغوی همسایه یو، د هغوی مو دا استفاده کړې ده. ستونزې ډېرې دي، خو زه پر وشي سره نه اچوم چې زموږ غږ ډېر اوري. بیا په تېره لوړ پوړي چارواکي په دا وروستیو کې په ډېره لویه پیمانه استادان تقریبا چې د 50 پر شاوخوا موږ مرکز کابل ته ولاړو، موږ د لوړو زده کړو وزیر سره ولیدل، موږ د هغوی سره د پدې نه چې موږ مخکې هڅې نه وې کړې، موږ دغه رهبري چې دوه درې کاله کې چې رامنځته د پوهنتون کې موږ په سلګونو مکتبونه په سلګونو غونډه کې دوی سره ګډون کړی دی، له بېلابېلو لارو د توسطي جوړې کړي دي، خپل ستونزې ورسره شریک کړي دي، خو آخر دې ته مجبور سول چې د پوهنتون دروازه د دوه هفتو لپاره وتړو، ولاړ شو مرکز کابل ته، له وزیر سره ولیدل. هغې ته مو ډېر یعنی دا موږ تر دې دم پر حوصله کړې د خپل اکاډمیک محیط په خاطر باندې، د خپل اکاډمیک مخ په خاطر موږ حوصله کړې وه، موږ فقط زغم کړی و چې موږ خپل یو ډول نه ډېرې ستونزې چې موږ خپله حل کړې دي. حتی د پوهنتون کې د چوکۍ و د میزونو و د پروجیکټر دا موږ انداز استادانو کړی دي، محصلینو کړی دي، موږ پروجیکټرونه وشان رانیولي دي. د پوهنتون دپاره دا بوج پر وزارت نه دی اچولی، خو هغه ستونزې چې هغه زموږ تر توان وتلې ستونزې دي، هغه مو دوی سره د دې ځلې په ډېر جدي ډول شریک کړي دي. خپل شخصا ما په خبرې کې وزیر ته ورکړه چیرې زموږ ستونزې حل نه سي، موږ له کابل څخه نه ځو، او که ځو موږ ته به ژمنې راکول کېږي، او که چیرې هغه ژمنې چې موږ سره پوره نه سي، د دوم ځل لپاره بیا د پوهنتون دروازه ټپه تړل کېږي. او بیا ما د مهمه دا ده چې زموږ ته یو ولایت تر سکوت د یو پوهنتون سکوت ډېر تاثیر لري، ځکه په پوهنتون کې 2500 ځوانان موږ اګرځول دغه تعلیم کوي
کوي کچې د 2000 ځوانان بیکار سي ان په ټولنه کې ولې خندونه رامسته سي دا خبرې مو له وزیر سره کړې دي دا خبرې مو د ولسمشر له دوه مشاورینو سره کړې خپلواک او غزنفر صاحب سره کړې دي خپل ولسمشر سره کړې دي د پخواني ولسمشر سره د اجرایي ریاست د مرستیال سره محمد خان سره دا خبرې مو سره شریک کړې دي او په اختیاري ډول مرته ویلې دي د ډونر غوښتنه مو کړې ده د شخصي امکاناتو غوښتنه مو ځینې کړې ده د مځکه د حل غوښتنه مو ځینې کړې ده خو دوی ژمنه مو سره پوره کړې دي بل لویه بدمرغي په خپل هلمندیانو کې هم ده دا خبره باید پر ډاکو زموږ په قومي مشرانو کې زموږ د پارلمان په وکیلانو کې زموږ په ټولو دغه بخش کې چې هغه ځان ته مشران وایي ته اوس د قومي مشر سره د پانتون په اړه پوښتنه وکړه د پانتون خبر نه چې پانتون چیرې دی او سبب ورته د خپل مسئله وزیر راست اداره سي وزارم کې خو له بده مرغه چې موږ سره تر څنګ چې کله موږ زو د مځکې غوښتنه کوي د ولسمشر تر څنګ هغه داواګر زموږ قومي مشر سره روان دی و تاسو ورته مزګه خلې بخنه در کوم مته ډول اختاره مل ترک یعنی زما قومي مشر د خبره کوي زه د مثال مختلف د پکتیا او پکتیکا او نور سیمو مثال نشه قومي مشر خپل حادثه کوي چې زما پر شخصي زما ک پانتون راځو که خو زموږ لپاره د مرغ چې دغه د علم او پوهه انګیزه په ځینو غاصبینو مشرانو کې ضعیف ده ما په ولسونه غواړي چې علم تعلیم وکړي اما دا مسله ده خو موږ دغه ټول خوندونه په وړاندې خپل مبارزه جاري ساتو کچیر د یوه مشت په دننه کې زموږ د جمل مشر پرانیسی مجدا استادان ټول په ګړه د تسمینه ولې چې پانتون درځي وبیا ترلو
ډیر مننه کوم تاسو بر ترزم سره زیسب کدا باز داسې کنا وخت نسی چې د استاد ست ترزم استاد بیا پر کزمه ترزم دغه ورشته هم د خلکو د نغښتنی لامل دی دا زموږ د خلکو مثلا د پانتون په اړه د معلوماتو لامل دی چې موږ پانتون ودانی نه لري
په دې کې شک نسته چې ولسی جرګه د هر ولایت استازي د حق په غوښتلو کې رغنده رول لري او هغوی کولی شي او موږ د ځینو ولایتونو فعال وکیلان وینو چې هغوی خپل حقوق اخیستي دي او غوښتي دي او موږ خپل په ولایت کې د دوی زور هم لیدلی دی چې په ځینو پوسټونو کې چې د دوی خپل د ځان لپاره امتیاز بولي راځي وګوري په د ولسوالیو ویشته وګوري د کومندانیو ویشته وګوري په دې کې دا د هیڅ څه پټ نه ده دوی کولای شي یو احمد لیریک محمود یې پر ځای مقرر کا او خپل امتیازات د لاره څخه واخله دا د هیڅ څه پټ نه ده زموږ په ولایت کې دا شیسته کدوی چیرې غوښتي وایي چې موږ زموږ پانتون دی مستقل سي د موسسې څخه پانتون بدل سي او پاینیال کې د ودانۍ د لپاره امکانات بودی جوړ تور کول سي په دې شک نه و چې دا په 15 کلمه مخکې دا کار شوی وای نو دا دوی دا کار دوی نه دی کړی ځکه یا به د سي چې دوی په نورو کارونو اخته وي دوی په خپل شخصي کارونو باندې اخته وي یا به د سي چې نه په پیژې زبد د نه په هول لفظوم وکړم دا دوی خبرې دي کنه دا ستو زبد دوی هاور کړی وای نو ولی دوی دا کار نه دی کړی دادی او پاینیال کی پسیب د سیمه په کاچ باندې چې مشران ست او غویم باید د پانتون د استادان سره یو ځای ملاتړ لوي او د دستونز د پاره غونډي جوړ کړی وای د هل لارې ورته لټولې وای نور عامولس بده کې سنسی کولای عامولس ک پویژ کنه پویژ زموږ ټولنه هم داسې ده چې څلويشت کال 15 کال په کې جنگ تیر شوی دی خلک مو د دې برخې سره ناشنا دي هغه باید موږ وپوهو هغه باید موږ وکیلان وپوهو هغه باید موږ هغه خلک وپوهو چې هغه په نړۍ کې ګرځیدل دي د نړۍ د حالاتو خبر دي د پرمختګونو خبر دي هغوی باید دا کار وکړي
په کار څه دي ستاسو په نظر
په کار دادی چې بیا هم استادان وست خودی دې مسولیت ته ولاړ دي د پانتون مسولین د ولایتي ادارې سره بلا ناغه غونډې وکي او هغوی مجبوره کی او بیا تر کابل ولاړ سي او خپل دغه حق چې بنسټیز حق دی او دا او تر لاسه کی وی غواړي فراته لدی هغه مطلب دی وای چې ماشومونه جاري مور ورته شولې نه ورکوي وسنو کوموش پته خلک شینو فکر کوو دی وای چې په یلمن کې تاسیسات ډیر دي معرف ودانی لري نور یو تاسیسات ست دی کله چې ځای ولري ماحول بلري درسي امکانات بلري نو موږ څه کوچ ورته جوړوي او په داسې حال کې چې نسته دلته څه نسته نو باید دا غوښتنه وسي باید په تکرار غوښتنه وسي باید مجبور سي او د پارلمان وکیلان باید مجبور سي هغوی ته باید وسازان ورسي ورسره کښېني او په عین حال کې د یو پیغور په ډول ورته وایي چې تاسو د ولایتونو کې وګورئ که په هلمند کې یو ولسوالي سقوط کوي نو موږ نه وینو چې څوک چیغې وغاري وي ځکه تاسو زموږ استازی یاست خو که په یو بله سیمه کې یوه قریه سقوط کوي طالبان یې نیسي د ولسي جرګې د ښځې رانیولې تر نارینهو پورې ګرده ژاړي وشکې تویي چې زما خلک په نامنۍ کې ژوند کوي حق خوړه کېږي دا دی پیغور دی ورکی ورته هغه دی وای چی د کندهار او د لوی کندهار په کچه دی د ولسی جرګې د خلکو سره وګوري او خپل د ځانګړي د هلمند خلکو تاسو سره دی وګوري او هغه مجبور کی
زه مننه کوم پر کوم سمیت تاسو منه دې ماصل کې ځانت جوړ کی هغه د هلمند په ساته نه د یو پرمختللی هواد یا نه د یو مرکزی ولایت مثلا هرات کابل بل څه ډول یو ماحول ترتیا لري
تر ټولو مهمه دغه ده چې هلمند پوهنتون باید یو ځانګړې ودانۍ د ځان لپاره ولري که څه هم دلته دا د پنځه اویا جریب ځکې واده ورسره شوې ده دا هم د پوهنتون لپاره کافي نه ده پوهنتون باید حد اقل یو شپږ سوه اووه سوه جریب ځمکه ولري تاسو د کندهار پوهنتون لیدلی دي څومره پراخه ساحه لري او مشکلات یې هم تر ډېره حده پورې حل دي نور خو د بودیجې ځانګړي کول هم د پونتون لپاره ډیر مهمه ده چې پاغه کې تر کومه د پرجزه خبرې ما ستونزې ستاسو وزارت خو پونتون ته بودیجه نه ورکول کیږي او بل دغه د موسسې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا ډیره جاته مهمه ده ځکه زه اوس د یو ماسل په صفت وایم چې د ماته ډیپلوم راکې نو د به ماته د موسسې په نامه راکې د پونتون په نامه به نه راکې نو دا ډیر جاته مهمه ده چې د موسسې څخه پونتون ته ارتقا وکاو د ودانۍ جوړول خو دوی لزلي کوي چې تقابل پر رسیدلې دی او هله ستا
ډیر مننه کوم خبریال زین الله ستنگزی د هلمند پوهنتون استاد ماستر نور احمد ایمل او د هلمند پوهنتون محصل فاروق ازمین کور مدان چې په دې بحث کې موږ سره برخه واخیستل